السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا ویل طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د داو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکاری سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر شی ده، څنګه چالو کنم؟ دغه تراغلی وړا لاسونو
دغه راز ده. ځوان فکرونی ز خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د زدکړې پر اهمیت خبرې کړي. په سیمایزو نړیوال موضوعاتو کې به اوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سره محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشې کولو پریکړه وکړه، د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبانی د اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکې پاړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه د خوشې کړي. او د امریکا په میشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکې په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپله ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تری تم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په جواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپل لیکو ایستلي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو وخت له رسیدو لا د مخه عمومي بخنه اعلان کړې و، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې بخنې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه یې د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه دې خوشې کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموي سره لیدنه کې د طالبانو پلاوي د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دې د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستې. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانستل شوې او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی ویل دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرح لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویل د مرسته د سیاتیدون کې بيوزلې پر مهال د هغو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولای شي چې ماشومان او مرخوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبري ایجنټس د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکو دیار لسمیاشتې له ټولنیز او اقتصادي پلوه اندېښمنونکي بلل دي. د امریکا په مشنګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل او تنور کسانې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شلو ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 مزایل چې د تغول او الوتنې ترمنځ فاصله 15 ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته هیله مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واکته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې پر روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هلمندی د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حلاره تلاره هواره سي ترڅو ماغه ستونزې او نگرانی سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړي سي او یو سالمه فضا را منځ ته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتيایي، پهني، امنيتي او بشري موضوعاتو خبري شوي دي. هغه زیاته کړي طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاد کړي او ترخوادي سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپل ځن یو مشرانو د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبري کړي دي.
د ازادې رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادې رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ستر محکمې او ولایتي محاکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې دغو کارکونکو چې بیکاره شوي شمیر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
د
مېرمن په کابل کې د ستر محکمې کارکونکو ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي ډار لس کالې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي پاړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دیننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بے ماشی او بے برخلیک حالات له نورستونځو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکو دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکونکو دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ بے سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه نیول شوی او بل خانه نامنی رخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي راډیو سره د ستونزې شریکه کړي، خو یو وختل چنوم او غوونه خبره نشي. د دندې له غوښ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو کارکونکو اندېښمن کړي دي. نو دوی یو شمیروي ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتي غوښونو سره مخ دي. نو دوی لاندې هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له خوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوی دی او له شکنجه وروسته بیرته آزاد شوی.
دا چې کوم محکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوی چې د طالبانو پرتاک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوی چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوی د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نشول. دا نخنی داسې محل مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوای ویان زبیح الله مجاهد دانه منی چې د سترې محکمې کارکونکو کی دندو ته نه پریښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
کما هم کار شونه مز نه
وځي. ستر محکمه خپل کار پیل کړه یو دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخت ده او خزي همل تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیر تخپل دندو تراشي.
د اندېخنې داسې معلومات راکېږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکونکو کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وشل کېدو او شکنجو راپورونه خبره شوې دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسأله تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه دی. هم دی خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر له دې په لور چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کې په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو خای په افغانستان کې د جنايي جرمونو کچه هم ورسره لوړ شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونلري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلېږي.
د ژمي سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمیر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کنو. دغه ته راغلي وړه لاسنو پخوانی حکومت دولت چې ډېر خټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ من غړل په 1200 روپۍ بوجه وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا 200 کار کو دلس ور کې چې چوک تر غلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شک ز کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. ده دا غونډ مخلک کوم سنما بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کې هم سما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنې دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلې دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاري د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تیر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تیر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70 له بهرنیو هیوادونو تمویلېده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 40% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي،
یا یو شی بچی د نهلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوی څه کار کوی او کوم راتلونکي پلانونه لری؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1
ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړي دوسر خی په دې هواد کې کورونا وایروس په مثبت پیښو کې زیاتوالی راشي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې 70% کې افغانان ته دا واکسین تطبیق شوی دی نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده خو نوموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډیدو له امله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته اجمنې درلودې خوغي خپل پروژې درولې خپل مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نور کی
خغله عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2020 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي نو موړې له نړیوال مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لاغ پروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ول سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې د چي پورستیو کې پنړۍ کې ور بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوه او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي د غشاند روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه چې خای تر نورو بڼو ډیره مرګونی وي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی پم دې حال کې یو شمیر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي د کابل خار دوه وسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي رډیو ته ویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمو جوش کې ده ډېر خلک چې زی ګورمه په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی څوک وته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرسیا
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغاسي پام لرنه وکي او ځان دې وساتي زکه د ځان ساتنه د فرض ده هر مسلمان دی باید ځان وساتي یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې د دوی نه نورو ته انتقالیږي
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري ل 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,233 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې ل دې شمیرې 2,301 کسان مړ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتابه لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
او سمې واسمه یې زموږ موضوع راخلو یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمه د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړی علي وزیر د په ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه د کراچۍ یوې محکمه نن د دوسیه وڅړله د ترهګرۍ ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او په خپله دا تور بی اساسه ګڼي. نور زموږ د مشال راډیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند پراسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر لسمه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردۍ عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې به ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده، ما ته دې کاپی راکړې شي، نو عدالت ما ته وی چې ته دې ته کاپی ورکه او راتلونکي تاریخ لسم مقرر کو، په لسم تاریخ به د خیر عدالي وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتیب ټاون پولیسو درج کړې و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي، او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي، او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي، او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې و، او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را پارولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزا ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثانې په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه، نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ د پاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو، خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سی یو بل اف آی آر هم په علي وزیر باندې دغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم اف آی آر کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په دې نننی اف آی آر کې چې کم پی ټی سی کې پېښی و شو، په هغه اف آی آر کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2020 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی، او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دښخړي په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو
مومی بسم اللہ دے خوش ولایت تا خدر سرا پاڑی کے قیام تونزا دادا چھ دلتا تے خنزیو کے تابونو کا مخ دیر زیادہ لیتا سا تا خیلہ کو شب دیار لمک سرا مرستا ہو کر
بلی السلام علیکم زی محمد خان مبارز دا شلمن ولایت استا سرا پتماس کیما دلتا پا شلمن ولایت کی پا دیرو سیمو کی مکاتب او مدارس چی دی هغه اصلا شتن نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او دا هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صدای د خپل طالبان دی خوندې کې او د تدیر اختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی د آزادۍ د صدر سره سب کې او نشه دي.
دا د خپل لازم ده د ګرین د ولایت څخه خبرې په تماس کې او موږ د زموږ د خپل 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 مریض یم او خپل مزرم یم مخړې د خوایې نه درم مزرې هیڅ مشمن اجتماع سره خپل مشمن هم دي چې سره دا باندې ته شاهي مو دي چې خرابار خېل خلو د هغه د استوري کې ژوند کو ورکه فټیوان یم په ورکه کې یو نه لري یو ټیکټ یو مشره لري نور نه خوراک شي نور نه شي یو کښې مشون تقریبا دس ورځې مخکې خفه کړی اوس بیا دا نور هم راته وړي مجبور یم چې دا نور هم تاسو کړم زما رقیب سلبور مقامات پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره یې تړون پای ته رسېدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکی وګمارل شو، چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې ګټلې او بایللی. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یوه یې ګټلی، او همدا ډول په څوارلسو شل اوریزو لوبو کې نه لوبې ګټلی او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکو په توګه وټاکي، خو یاد اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه، چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه، چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري، خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرا بې احترامي ده چې د ته یې کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دی د ځان او خپلو مینهوالو لپاره هڅې کوي، نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی و، خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 500 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی وي. بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهمه ښکاري، اهمیت په ورته لري، که څه هم تاغه کسان چې زده کړې نه وي کړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیرو ځوانانو پوهنتونونه پرېښي دي، یا په دې باور شوی چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتونونه پرېږدي، یو بل کاروبار پیل کړي، یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغسې شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري پکار ده دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی، او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پایل به له ښاغلي ترنک څخه وکړو. دی خپله محصل دی په کابل پوهنتون کې. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دي اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه
خپل په دا باور یم چې ذکر هر څومره ډېری مهمه دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې باسته، د کیریر جوړونې باسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنۍ سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګیزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سول. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ځوند ولري، دی د مکان دپاره یو څه ورباندې پیدا کړي چې ارام یې له خپلو اولادو سره یا خپله وخوري. که څه هم یو دغه معنوي باد ده او دا د مادي برخه کې هم طبعا مهمې دي او باید حتماً ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقاً محو شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامعې ته وړاندې کېدل، مثلاً څلورم سیمپ و یا د ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدار کړه له ماسټري فارغان شول، خو اوس بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر تغیرات راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم شولو، یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر، موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، هم ځین دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې لا شنبه ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي. او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین، خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کښې د هغوی وضعیت ګورئ. په اوس وضعیت کې د دوی له باوره زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولی شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي؟
ڈیجیٹل نڑی کیشتم پیڑی کی پر ہر لوڑ ارزخت لڑی ہت ہیواد ہت ملت بریا نش مندل ترسوخ پلے پل ولستا او پل ہیوادوال ہوتا د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه دي. له بده مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان ناهیلي شول، د لوړو زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د بوتو په شمېر څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2006 او په 2008 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړې، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لرا تک سره نه دا چې هر ځوانان له هېواد ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېدل. موږ بېرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه. هغه خلک چې مسؤلین دي هغه د پوهنتون یا د ماستری یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نشي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده، اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د پای ټکی کېنږدي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم، د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زه له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډیرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته، او د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت تللي دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف هم دغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چه علم پر نر و خزه بانی پرز دی، اما بدبختانه چه دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتر معلومه ده چه دنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چه پرت ده پوهی نه، پرت ده تحسین نه، جوان ناممکن دی و نشو کوله چه منگ پر مختگو کن. بدبختانه چه افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آقا دوری تلارو چه ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې تحالې زرې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیان الکانو سره، همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې تر څنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې تر څنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنه کړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هېوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې تر څنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویر او په ډېره ډار. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. تر نک صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه، او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه، د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو، او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهم دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچونه کې چې غني پوس وخت کې مثال په دغه ځکه زده کړي غمر ارزښت نه لري نو زبې نه کوم زبې پرګدمه زمه یو بل کار وکوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړي نه کوي چې سیدا کوم مثال مات په حکومت کې کار نه راکول کیږي زه بس زده کړو کړم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې ځوانان سره دغه فکر نه دی ولې دومره ډیر له حالات متاثر دي چې بیا هغه تاثیر پر دومره ډیر شوی چې دوی مثال زده کړی یا پریک دی یا په هغه لیوالتیا و انګیزه و نه وای چې مخکې دوی درسونه تعقیبول.
بله واتسپ ما مخکې یاد اوري وکړه سپارال چې مهم دی د دې باندې څو سره قانې یو سه مناله خطه سپارال چې باید ځکه اوسه توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي ولی اوسنۍ شرایط یو خدای دې ځکه مستقیمه مخه ونی ولا بل یو بد نتیجه ده اصله چې په غیر مستقیمه لارو هم خلک مانه کوي مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې په فلار مثلا دومره یو څه ماشتر لوده یا که درامت لوده سی دی ماشنوم یا دی خلزوی دی تعلیم یا دی تحصیل اگر جیب خرچی چیز تر پانتونه یا تر مکتب ور بندی بانی ولاسی او سامغا ور بندی بند کاروبار خراب ده دی خپلا پا چو جای فکرون بندی دی وطن دی فرار تکر ده چو جای زهنون مطروب سوی دیز ما پا نظر و یو غشتی لاتی شاید اقتصادی ستون دیوی چه برام مستقیم من اوس مجبور کړی دی و دې ته چې یو بل کار باندې داس په کار کې ځین پاتې شي زده کړي او یا هغه ځهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د واده اینده ده باید توجه ورته وسي فکر ورته وسي او د اینده په نیت باندې باید ټول زده کړي وکړي تحصیل وکړي نو امکان دې ستاسي ما مشکوم وایي چې په دې اوسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راولي که ځان اوسنۍ نوي دا به هم دوامداره نه وي نو په بیا کې د اینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب کته سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډېره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي دغسې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهېږي یا مثال ستاسې په څېر ټولنې لري دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سي نو په دغه اړه د غنو ملمرو او په تل خبرې وکړي دا یو ثابت او سرګن حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوې دي نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده چې ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکري لحاظ او تخنیکی لحاظ او سیاسي لحاظ سمبال وي نو دا به موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده بیا د عصر غوښتنه ده د وخت تقاضا هم دغه د ترسو په موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې نو همدغه رقابت چې موږ کړای شو یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل د اوسنۍ حالاتو کې
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مې پرېږدي په نیمه کې مزه یې ترېنه
او باور خدا سو بوتونه لري لا یو اړخه هغه مسول او چارواکو ته دغه دوی مسولیت راځي کې نه بلکې دوی مسولیت ده او باید راپې کې هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلېږي تقویه کېږي تشویقېږي هغه باید دوی وکړي او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي یعنی د علم په ګاډو باندې دوی سنبال دي چې وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمينه سازي وشي او د دوی د همدغو علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو
مسموریتو برخه هوا د نور پر مختصو برخه د دوی نه ګټه وختل شي تر څو فری کچیر یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا په دغه نور برخه کې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دوی اړیکې سره لري دغه خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه تحصیل برخه ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده مدغه مسؤلیتونه په توګه دوی موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت کو مسولانو ته ول سره ترسره کی هغه کا دی ممبر د لارې نه یو هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګ هغه مسول چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی همدغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړای شي څو کورې چې دوی د کومې تکلیفونه او زحمتونه او ستړیاي چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسمیره ګټه ترسره کړي پورته کړي
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی فضلی صاحب لزین ځوانانو سره چې په دې ورستیو کې مخابره شوې دي دوی وایي سره لچ په هنتونونو ته نه ځي مثال په هنتونونو تړلې دي خو دوی په کور کې هم څه نه وایي کتاب نه راخلی وایي دومره بیا انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته زر کېږ دي یغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي پښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترینه پاتې دي یو ډول له درس زړه توري کړی دي له زده کړو یې زړه توري کړی دي ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستای دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه لولي
لبده مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي دا یو څرګند حقیقت ده او لبده مرغه دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچې چې وي په هغې کې موږ ګورو نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالیدل هغه سره ډیر سرسری برخورد کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي یو علت یې دا ده دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټول افغانانو روحیه ځپلی هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي بل ورځ څه کیږي کله چې یو سړی غمګین وي هغه هیڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان بلکې هر انسان افغانستان کې راځي نر د کښه هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کیږي
خغلی اختر زایل تاسو هم د پښتنه کو چې سید دغه مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي دوی په یت سو کې دوی مثال څنګه کولای شي بیرته انګیزه ولا ق پیدا کی مشکلات به وي ستونزې به وي خو دا د یوې دور زو خبره نه ده مثال یو څوک زده کړی کوي وسې کوي لاس کال ورسته په درد خوري په یو ځکه خو یو څوک وس خپل درسونه پرېږدي زده کړی پرېږدي کې دی شاوې څه پخمانه سي اینه بیا به وخت هم پیټیر وی او څه به کولای هم نشي
مرنه جناب هیواد صاحب بیا شه په ډیر فساد سره ما غدا د چي د هیواد اکثریت ولایتونو کې اوس هم زيني پانتونونه زيني تعلیمی مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري اما غدا ایجاب موضوعات او غدا کم پروتوکول چې مثال تحصیلات علی او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمی مرکزونو سره وزارت معرف لري اگر بیلی صاحب دے زوانان هم زا پزیاتا کچه باندی ملامتو ما زکا امداغ زوانان دی چی دوی پی او شکل باندی کمپین هم شروع کرده دے البته پا غیر مستقیم ورتوی پا مستقیم توگه باندی ورتوی کلا چی سیاسی نظام بدلی دلو تاسی بهتر معلومه دا چی د کابل پا وی دگر باندی و بیروبار جوڑ شو او ټول داس یو یو غوغا یو دغه راپور تکل دا چی والا بلا دا و راغلا و سٹول دمخی دستونی نتیره یو خوریه یعنی په دې کې کتا سي قتل وي هغه سپینګيري هغه مېرمن هغه په هر صورت باندې ما ځوان نسل الته ولاړو د ځوان نسل د هر کورنۍ درې سلور نفره پنځه نفره شپږ نفره د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالی جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلې په میدان وای باندې چې څنګه د هیواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم. زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هیواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم. چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی، زه څنګه کولی شم چې د هیواد نه فرار وکړم. هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دوکان کې په هر ځای کې تاسې وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کیږي، داسې دی په خپل نه کیږي ځان سره چې ووایي چې وروره زخم یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیر زیر بدلیږي کله یو کله بل. یعنی موږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، موږ د دې ملت یو، موږ د دې هیواد یو. موږ باید دا عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ها یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نور زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب ما یو په زمین کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چاته مې تدریس ورکولو، یا که پانتون کې به ما ادې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله نور معلوماتو، یعنی نور څه چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خره راتلونکی زول لرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا ونی چې ولا په مکتب مې بند شو، زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو، زه نور نشم کولای چې مطالعه وکم، زه نور نشم کولای چې نور ان. اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده، اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ ده، دلته په مختلف مواردو باندې کولای شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس موږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره موږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې موږ د ځوان نسل د حمایه کوو، موږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت ته انتقال وکړي کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې همغه خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ بار نه شي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو، مکتب بند شو، بس نور بند باید قلار اجلاس تر ځینې کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربه توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی.
خوشاله اوسې ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شېبې دي ل خپلو ټولو میلمنو ښاغلي زیول حق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رت الله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت پوهېدو، ستونزې وي میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو چې مسؤلیتونه دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته را پیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرام به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آتش باران دے
last to last there are